سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دی تاسو مخه کلاساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاس آزاد اروپا آزاد رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی هغه خبرداري ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو دا نړۍ د مستبدانو لپاره به یو ښه ډالۍ وي کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپایي پارلمان په ویناسته کې کړی دی د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزاد اروپا آزاد رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکز و د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه فرمان په خبرګون کې جوړ شوی و چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی و په یاد فرمان کې د یو سی جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و یو سی جی ایم د مارچ په 16مه په یو لیک کې د آزاد اروپا آزاد رادیو ته څرګنده کړې و چې مرستې به یې لغوه کړي آزاد اروپا آزادی رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه اداره کې دا دعوا وکړه چې یو سی جی ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي که څه هم وروسته یو سی جی ایم له دې پریکړه په شاشه خو دروسه یې آزادی رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې رادیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نیټې په رخصتۍ دي د امریکا د خزانه او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بی پیلوټال وتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بندیزونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبه د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی د ازادي رادیو د فردا څنګ د راپور لمخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری پونم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده د امریکا د خزانه وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیبل الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواخ پیښوي دغه پټکو دا تجهیزات ډیر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي د امریکا پوز وای د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی په غوښتنې کې چې پرون سه شنبه د پوز لخوا خبر شوې راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی د دغه امریکایي سرتیری د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیات د نړیوالې همکارۍ او پرمختللي ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړ د پلټنې عملیات روس له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډن کې ډوب شو د درېو نور امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 10مه لندن د رئیسل شي وو تر اوسه د مړو شو پوځیانو هیات په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په تېرو لسو ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او له 600 ډېر نور ټپیان دي د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 14مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو د یونیسف په ټکو ډېر شمېر وژل شوو ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو خیمو او یا هم د کورونو په کندوالو کې پناه اخیستې وه اسرائیلو له حماس وسلواله ډلې سره له نږدې دوه میاشتنی وربند وروسته د مارچ میاشتې په 13مه پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیاتي ځمکنیو بریدونو ته هم وغځول امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله کړي او برېټانیا ته ټور وتلون کې کسان باید سر لنن چهارشنبه د اپریل 2مه د سفر برېښنه اجازه وپیری د روټرز خبر اژانس راپور لمخې د پالیسی د برېټانیا حکومت لخوا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هیوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي د برېټانی سفر د برېښنایی سفر اجازه یا ای ټی آی درلودل د ټولو هغو کسانو لپاره لازمي دی چې برېټانیا ته د تګ لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د برېښنایی اجازه بای لس پاونډ شډول سیرو کیږي ده او د اپریل له شپاړسمې ورخوا به یې بیا شپاړس پاونډو ته پورته شي. د ایلن وګړي له دې امره مستثنا دی. دغه نوې پالیسي نومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شو. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه اروپایي سیلانیان برېټانیا ته تللي وو. په داسې حال کې چې دا شمېر په 2022 کال کې 19 میلیونه و. یو امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه به وړاندې درته نور تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه به درته وروستي څه زیات درکو.
زما په زړه د زیر کار د ریسې سې کار او ما د کیم ته وړه ده او زه پر د کیم کې ده زمونږه ټول پریشانی د کورونو ته بس
لا دور زیرا حصے په پاکستان کې د افغان کډوالو په څنګه توګه د آی سی سی کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوی. دا چې د پاکستان حکومت دریس په دې اړه څه ده په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوال مطالبو ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمنو لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه هلته ښځې اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالب مشته ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ای زه فريده سيالم او په تخنیکي چارو کې را سره قدر جلال افته. د ایکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنی مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتی کوخته. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغه مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیا او په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ایک پیس سازمان وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لوی برخه برابروله د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو اغیز پونوم د یو راپور په خبرولو سره خبرداري ورکړې چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلی مالی سرچینې پیدا نشي نو د هیواد به له لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور زیاتوي چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې اوس دغه مرستو له 6.5% کموالي سره مخ شوې. ایک پیس په خپل راپور کې چې د ارزونې د یوې ګډې ناستې د نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوې ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږۍ د معلوماتو مدیریت او د بشردوستانه معلوماتو د راټولولو بهیر ګډوډ کړی او 15% همغږي کوونکي موقعیتونه تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک له امله د خلکو اندېښنې زیاته شوي او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بېاعتمادي نوره هم پیاوړې کړې ده. د ایک پیس د معلوماتو لمخې چې یو غیر دولتي اداره ده او د نورینونو درځونی او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي دا ناڅاپي پریکړې او د مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشریح منست کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکاری او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بي سرنوشت دي، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مو یوازې وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه و.
د غراز د بغلان یوې اوسیدونکې مېرمنې چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه می ناروغ دی، دا جنگونه پر مهال ماین پرې چاودلې او اوس هیڅ کار نشي کولای. د خپل شپږ اولادونو پالنه یو اساسه کوه.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایی فرمان لاري د جنوري په میاشت کې د نوی ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وزنډولې او وی ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وچاوي سږ کال 2015 شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوه اونۍ وړاندې د ناروې د کډوالو شورا NRC هم خبرداری ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. NRC ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
وړاندې د نور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتون لري. که څه هم شوټ پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې دی دا کډوال د هیواد ووځي، کنه د اپریل په نومړي نیټه به دوی پاسوره له د هیواد وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ACC په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لسو نورو ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروسته نیټه پایته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ACC په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ACC کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ما ته ویلي وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دېرشمې دا کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوشیتد پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 دېرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختۍ ولعمله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10مې ځنډول شوې. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 دېرشمه پای ته رسیږي د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هیواده 8,09,000 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 نورې د ACC په نوم کارتونه لري. ACC کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ACC کارت لرونکو سربیره یو شمېر نور هغه افغان په ناغښتون کې چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دی، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر لپرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د آی سی سی کارتونه لري. تای شورت پریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور کړی چې ورکړی دی چې دغه کډوالو ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی دا چې پاکستاني چارواکو په دې اړه روستیو کې څه څرګندونې کړي او په دې اړه تازه جزئیات څه دي د مشال راډیو له خبریال احمد شاه صمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی وو چې د مارچ 1 به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزي، کنه د اپریل له اولی نیټې څخه به دوی په زور ایستل کیږي. نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ 1 تیر سو دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمو کې او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دوی ایس ای سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري، نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی د پاره موقتی کیمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی هلته نو دغه وروسته بیا بېرته افغانستان ته ستنوي. نو دغه بهیر وسم روان دی خو دغه پروسه چې شروع شوې وه د 2023 کال له نومبر راهیسې نو تر اوسه پورې څه باندې 8 لک افغان کډوال ستانه کړل شوي دي په زوره له پاکستان څخه ځینې پر ځای تللي دي. اوس هم دغه بهیر روان دی او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم تیسو کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شار اسلام آباد یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جخت شار راولپنډي څخه به ټول افغان کډوال ووزي، نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف آف رجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونیټ سار ورکړی دي هغوی ته هم ویلي دي چې د مارچ 1 وروسته دوی په اسلام آباد او راولپنډي کې نسي پاتېدلی، البته د پاکستان په نور برخو کې دغه کډوال پاتېدلی سي چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډونه لري.
یعنی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد له راولپنډي نه بلکې د ټول پاکستان ووزي، خو د پی او آر کارت لرونکي د دغه دوه ښارونو باید ووزي.
بله، د پی او آر کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمینی او راولپنډي څخه ووزي، په نور ځایونو کې لا د دوی د اوسېدو موده پاته ده، هغوی ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 1 نیټه، یعنی هغوی شاوخوا 3 وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي. دغه وروسته بیا یونیټ سی آر د کډوالو نړیوال اداره د ملګرو ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دغو کډوالو سره چې پی او آر کارډونه لري بیا څه چلند وکړي.
دغه آی سی سی کارت لرونکي چې دي دوی خوم کلونه په پاکستان کې تیر کړي دي او اته ځینو کډوال سره چې موږ خبرې کړي دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی بیخي افغانستان کې تللی نه ده، د دین وړاندې بیا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د کډوال کوم مشوره چې دا غوی یونیټ سی آر ته ویلی و چې باید یو استاد دې دوی وټاکل شي، پاکستان حکومت سره خبرې وشي، یونیټ سی آر سره خبرې وشي، دغه خبرو څو پایله نه ورکړي چې په پاکستان کې د کډوال د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي.
نه، تر اوسه پورې څه ډول پایله نه درکړي. په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو 8 لک دی، نو دغه هغه 8 لک کډوال دي چې هغه له دغه برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې ستانه کړی دي او ځینې به نور هم ستنه وي او یو شمیر نیولې دي چې شمیر سلګونه ته رسیږي، نو په هغه کې ښځې هم دي، په هغه کې نارینه هم دي، او د بخشي نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی و چې دغه کسان که په زوره وایستل سي هلته په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي، کېدای سي دوی ته هلته جدي ستونزې ورپېښ شي، خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دی تر اوسه او دغه بهیر روان ساتلی دی.
د پاکستان حکومت باور پدې د کچري د کډوالو باسي د دوی دغه داخلي ستونزې چې جګړه د نامنید حل وشي.
د پاکستان حکومت خو پښکاره دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري، دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی او بله مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی یعنی باندې بار دی، نو دوی باید له پاکستان ووزي. خو البته کومې څېړنې چې سوي دي په هغه کې داسې ښکاري چې په پاکستان کې چې کوم جرایم ترسره سوي دي په هغه کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی، یعنی د نشټ برابر دی، ځکه چې د 2023 کال په پیل کې یو سروي سوی او پاغه کې د 2% ته 3% هم کم و د افغان کډوالو فیصدی په جرایمو کې. نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي، خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي، البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي. دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دوی واردوي د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغوی هغه ومني.
د مشال رادیو خبریال احمد شاه زمی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیات په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی را سره خبرې اترې کړې وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بل بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلای.
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25 بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شو. حسین احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25 د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د دې ډیرو مشل څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وځي بندي کړی.
زه یو واتساپ باندې یو لیټر راستولې و موضوع چیرمن ته چې دا دغه بند کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د تر کوو او چې تی برانس میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبا د مرغ نه زپه کوټه کې و چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. خغلی نیازی امریکا غاکته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنی را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ، باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2003 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشت کلونه کیجی چی دا دی کسانو دا جوان پرمو لیکل کردی و بوس دا کتاب چاپ شوی. دا دی کسانو دا جوان پوچارو که ممکن تغییرات را خیلی وی دو خوبا دلونونو تا ما بخان سب توجه کرده با کتاب کی؟
دا دی مقالو دی لیکلو تر نیرتی روستا دیزینو فرهنگیانو په فرهنگی کارونو که بدلونون را غلی دی او دیزینو انترنیتی پتو پشتون نشتون او حالت که هم خواهی بدلونون را غلی وی، خو ما پا خپلو لیکنو که بدلون ندهی را وستهی. سمی چه دی آقا وقت دی معلوماتو پا دایره که لیکلی و همه پا همه آقا حالت می پریخی دی.
با همسه ده کسان چه تاسو ده آقای پا باره که لیکل کردی دوی مو چرنگ انتخاب کردی؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم اقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له اسف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دی. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوی. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم په د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په ولسمه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوخانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول، نن سبا کافي شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې